احمد شیبریم د ازادي رادیو د لاسو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د هلمند د جګړو تازه حال درکو. د خبرونه لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په دې خبرونه کې تاسو ته سندرې خبرو. خو لومړی خبرونه په هلمند کې الوتکو پر طالبانو بمباري کړې ده. د افغانستان مرستیال ولسمشر د کابل د امنیتي چارو موقت مسؤلیت په غاړه واخیست او د آذربایجان پر دوو ښارونو نن سهار د توغندیو برید شوی. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي د هلمند په خشک آبه سیمه او لشکرګاه کندهار لویه لاره کې تیره شپه د هوایي بمباریو خبر ورکوي، خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. بل لور ته د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او وړو لارو ماینونه پاکوي.
انشاءالله ډېر ژر به عمومي لاره خلاصه سي، وتوانیم چې ټول ولس بېلې کومې ستونزې ورباندې تګ راتګ وکړي. تنها مشکل د لارې د خلاصون دا دی چې هلته ډېر پلچکونه په ماین الوزول سوي دي او ډېرې ماینونه په هغه سړک په عمومي ډمبر سړک باندې خښ سوي دي چې هغه هم د پاکسازۍ چارې روانې دي.
لننه اته ورځې مخکې طالبانو د هلمند پر یو شمېر ولسوالیو او مرکز لشکرګاه پراخ بریدونه وکړل. د دغو جګړو شدت له تېرې شپې راهیسې ډېر کم شوی دی. د دې جګړو له امله په لسګونو زره کسان بې ځایه شوي دي. افغان چارواکو له دغو بې ځایه شویو سره د مرستې ژمنه کړې ده، خو تر اوسه دغو کسانو ته مرستې نه دي رسېدلې. امرالله صالح ویلي سر لنن نه د څو اونیو لپاره د پلازمېنې کابل امنیتي چارې مستقیما په خپله مخ ته وړي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال شاغلی صالح دا خبره بیگانه وخت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې وسلوال غلاوی او شوکونه زیات شوې دي. شاغلی صالح ویلي خلک دې ډاډه وي چې د په خبره د غلو او باشانو قانون ماتونکو مجرمینو او د ځمکو د غاصبینو لست لمخکې جوړ شوی او د په هیچا ترحم نه کوي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سشکل شاهین آسمایي ټیم وګټه. فاینل د کابل فوټبال سټډیوم کې جمعه ماښام وشو چې پکې د کابل استازي شاهین آسمایي ټیم د شمال لویدیځو ولایتونو استازي سیمرغ البورس ته په یو ګول ماتې ورکړه. شاهین آسمایي څلور واره مخکې هم د فوټبال غوره لیگ اتل ولی ګټلې ده. ولسمشر اشرف غنی د فوټبال غوره لیگ تر سره کېدو په اړه مبارکي ورکړې او ځوانان استایل چې خلکو ته خوشي په برخه کوي.
دغه با همت ځوانان لدی عمل هم د ډیر قدردانی مستحق دی چې نور ځوانانو ته هم هیله او مثبت جهت ورکوي. د نشه یي توکو تاوتریخوالی او نورو ناخوالو یې د ورزش لور ته هڅوي.
د فوټبال غوره لیگ نهم دور سیالۍ د اتو ټیمونو په ګډون شاوخوا شل ورځې مخکې په کابل کې پیل شوې وې. د مسلم لیگ نواز پیپلز پارټي جمعیت علماء اسلام ملي عوامي ګوند او جنو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. دوی بیګا د پنجاب په ګجران حوالہ کې لوی غونډه جوړه کړې و. د غونډې ته د مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف چې په اداري فساد تورن دی او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي د ویډیو کانفرنس لاري وویل
اپنی مرضی کی حکومت بنائی.
چا دا عوام انتخاب رد کړ او خپل خوخی حکومت جوړ کړ. چا نالایق او نااهل عمران خان صدر اعظم کړ. چا چې له پاکستان یا تاسو سره دا ظلم کړي د هغه په خلاف باید تاسو ودرېږي او پایلې د ګجرنوالی خلک کوي.
بلور ته پلندن کې د تحریک انصاف ګوند پلویان د نواز شریف هڅوګنځي مخته د هغه په ضد او د واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان په پلوي شعارونه ورکړل. د آذربایجان په دوهم ښار کې د توغندیو د برید له امله دولس تنه وژل شوي او تر څلوېښتو ډېر ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د آذربایجان څانګه خبر ورکوي چې د ژغورنې ډلې له سیمه ییزو سره یو ځای هڅې کوي چې خلک له ړنګو شویو ځایونو راوباسي. د راپور له مخې لږ تر لږه شل کورونو ته زیان اوښتی دی. د توغندیو په یو بل برید کې چې هغه هم نن سهار وشو د مینګا چوویر ښار په نقشه سوی دی. په دې ښار کې د آذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی، خو د دې برید له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د توغندیو دا بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د دواړو هیوادو آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. روسیې د دغو دوو هیوادو ترمنځ اور بند کړی او دا دوه هیوادونه یو بل په وروستیو بریدونو تورنوي. د فرانسې پولیسو یو تن په ډزو وواشه. دوی په دې باور دي چې دې کس د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی دی. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون د دې ښوونکي وژل یوه تروریستي پیښه وبلله. زموږ پر هیوادوال په خورا ناوړه ډول برید شوی دی. د یوه اسلام پلوه ترهګر د حملې قرباني شو. پر ښوونکي پرون ناوخته په ښوونځي کې برید وشو. له پیشان پاڼې څرګنده شوې ده چې برید کوونکی یو 13 کلن دی چې په ماسکو کې زیږېدلی دی. او وروستی خبر ده چې اروپایي ټولنې په مدیترانه کې د ترکیې په اقداماتو کلکه نیوکه کړې ده. د مدیترانې سمندرګي ختیځ کې د تیلو زیرمې د ترکیه او د اروپایي ټولنې د دوو غړو یونان او قبرس ترمنځ سختې لانجې رامنځته کړې دي. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د دې لانجې په اړه بحث کړی. ترکیه سره له دې چې نړیوالې ټولنې ترې غوښتي د مدیترانې له ختیځه ووسي، یو وار بیا خپله لویه بیړۍ دغو اوبو ته ورلېږلې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سبد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو بریدونه خندلي او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. هغه دا خبره پرون په یوه ویډیو پیغام کې کړې او ویلي دي چې له زیانمنو او اړمنو خلکو سره به عاجل مرستې وشي. په هلمند کې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده. صفي الله سرنګزی راپور لري.
د هلمند جګړه او لاملې د زرګونه ملکانو بیزای کېدو دا وروستي څو ورځې د افغان مشرانو د خبرو مهم ټکی جوړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیو پیغام کې وویل چې په هلمند او نورو سیمو کې د طالبانو بریدونه غندي او ټولو ادارو ته امر کړی چې له زیانمنو کورنیو او اړمنو خلکو سره عاجل مرستې وکړي.
په هلمند او ځینو ولایتو کې د طالبانو جګړو د ځاني او مالي تلفاتو ترڅنګ په هلمند کې ګڼې کورنۍ بې کوره او موږ ټول سخت خواشینی کړو. د طالبانو دغه وحشت او ناروا جنگ سخت غندو. زیانمنو او د هلمند بېزا شویو کورنیو ته یو وار بیا د زړه له کومې تسلیت وایم.
ښاغلی غنی دا خبرې په هغه ویډیوي پیغام کې وکړې چې بیګای د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په مناسبت ورکړی و او وی ویل چې فوټبال خوشاله کړو خو د هلمند او نورو سیمو ناامنیو او جګړو خواشینی کړي و. د هلمند مرکز لهکرګاه په څو حوزو او ځینو ولسوالیو لکه نادلی، ناوا او چانجیر کې د یو وروستۍ اونۍ توده جګړه روانه ده چې پکې د هلمند کډوالو د ریاست په خبره لږ تر لږه 2000 کورنۍ بې ځایه شوې. له هلمند راپورونه وایي چې تر اوسه بې ځایه شو خلکو ته مرستې نه دي رسېدلې او چارواکي په سرویګانو بوخت دي. افغان پوځیان داسې وخت په لهکرګاه او نورو سیمو د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره هڅې کوي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان په قطر کې په خبرو بوخت دي. طالبان سره له دې چې په خپلو رسمي پاڼو او خبرو کې د هلمند د جګړو او لاملې د خلکو د بې ځایه کېدو په اړه سپیناوی نه کوي خو د افغان چارواکو خبرې او دریځونه د سولې د پروسې خنډ بولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل
داسې د کابل ادارې د چارواکو لخوا نه داسې څرګندونې کیږي او یا پروسه باندې بې باوري ښودل کیږي او یو ډول د معنی د ایجاد هڅه کیږي. دا د دوی هغه عدم ژمنتیا ته ښکارندوی کوي او د دې ښکارندوی کې چې دوی نه غواړي دا پروسه په مخ لاړ شي.
په لښکرګاه او ځینو نورو سیمو کې د افغان پوځیانو او طالبانو د روانې جګړې د مرګ ژوبلو کره شمېر نه دی معلوم خو افغان چارواکي ادعا کوي چې سلګونه طالبان یې وژلي. افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې چې چهارشنبه په ناوي ولسوالۍ کې د جګړې په ډګر کې د دوو اکمالاتي هلیکوپټرو لوېدل او پکې د پیلوټانو په شمول د 9 افغان پوځیانو وژل کېدلې یوه بېلګه ده. د زرګونه ملکیانو په بې ځایه کېدو سربېره د راپورونو له مخې د روانې جګړې زیاته مرګ ژوبله ملکیانو ته هم اوښتې. په بوست روغتون کې د بې پولي ډاکترانو نړیوالې روغتیا پالې مؤسسې MSF مسؤولې ماریانا کورتیسی په یو یاداشت کې لیکلي د هلمند همدې روانې جګړې د لومړیو درې ورځو 250 ټپیان د روغتون ته وربل شوي چې پکې اکثر ښځې او ماشومان شامل دي. د ماریانا په دې یاداشت کې راغلي په ټپیانو کې سخت غمجنه صفیه هم شامل ده چې تیره شنبه په امیندوار نس په مرمۍ لګېدلې او میاشتنی بچی چې دی او کورنۍ زیږېدو ته انتظار کاوه مړ شوی.
د هلمند جګړو په اړه له لشکرګاه څخه له خپل خبریال الیاس دایي څخه تازه معلومات اخلو.
برای ماشام یو د هغو شپو څخه و چې د لشکرګاه پر شاوخوا باندې جګړې نه وې، هغه تازه معلومات چې ما د خپل منابعو راټول کړی دي هغه دا دی چې د ښار په درېمه حوزه بولان کې چې د ښار په غرب کې موقعیت لري تېره شپه عملیات شوي دي او کمربند تقریبا 500 متره د پخواني څخه یعنی د تېر مازدیګر د وخت څخه مخته تللی د نادلیو خواته. په مجموع کې جګړې آرامې شوي دي او افغان ځواکونه چې د مرکز څخه راغلي وو کمانډویان وګړي په عملیاتو بوختي.
تاسو ول چې جګړې آرام شوي دي خو په ورته وخت کې وایست چې کمانډویان په عملیاتو بوختي، یعنی دا عملیات غلي روان دي، دز نشته او کثرنګه
دا عملیات د حکومتي چارواکو په خوله باندې یوازې د شپې د خوا تر سره کیږي او د محدود سیمو د نیول لپاره تر سره کیږي. د کمانډایان د خوا څخه او بیا وروسته هغه پلي افغان ځواکونه چې په هلمند کې په خوا تر دی او یا اوس په کمربندونو کې دي هغوی تخیل چې مخته دي، نو د شپې د خوا د وسلوالو له خوا ډېر زیات مقاومت نشته، جګړې نشته، ځکه وضعیت آرام دی.
دایسب له هغو کسانو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي او زرګونو کسان لشکرګاته درغلی دي، له دوی سره څنګه د مرستو لړۍ پیل شوه؟
شبر صاحب زکیر ما شام هم د بولان د سیمې لشکرګاته راتل ماول دل چې یو یو موټر په کډه بار باندې وسوم لشکرګاته راځي. ما تر دغه وسه چې د ستاسو خبرې کوم دغه کورنۍ سره د مرستندوی ادارو چې په دې کې د دبليو سی او یونیسیار او یونیسف نو مخفله سو جامه د ماجرون ریاست هیڅ ډول مرسته نه کوي، یوازې شخصي تجاران او ملي سوداګر بخ دي چې په خپلو مارکیټونو دوکانونو او ذخیره ځایونو کې دوی ته اول سرپناه ورکوي او وروسته روزمره ډوډۍ ورکوي. دوی ته تر اوسه د دایمي سرپناه په برخه کې مثلا خیمه یا مثلا لوشي یا مثلا د خوراکي موادو کوم پکیج په دې برخه کې مرسته نه رسوي، او د ماجرون د اساس وایي چې دوی تر اوسه پورې د وو تر اتو زرو په دغه منځ کې د کورنیو یوازې شمیر لیکلی دی. اوس یې سرویګانې کوي د هغې ادارو سره چې هغوی مرسته کوي تر څو په منظم ډول د خلکو ته مرستې ورسوي.
له الیاس سی څخه په مننن نن د اکتوبر ولسمه د بی وسلې د کمولو لنړیوالې ورځ سره سم ده په دې اړه بوډان د خبرونه کې ووري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
کابل رسپانو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ ناجه ساپی کتنه ورته کوي.
مسیر رسپانی په کابل او نورو ولایتونو کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو په تړاو لیکلي چې د غلاو په ډیرې دو سره د حکومت امنیتي ادارې کمزوري او پلانونه یې ناکام دي. د رسپانی په وینا کې امنیتي ادارې په خپلو چارو کې رښتینی او ژمنې اوسي، نو په هیواد کې د هر ډول جنایت د مخنیوي امکان شته دی. رسپانی د امنیتي تړون تر عنوان لاندې لیکلي چې په نړۍ کې دا یوه ناکامه تجربه ده چې په افغانستان کې به هم د خپل سره یو سبب شي. لیکوال همدارنګه لیکلي چې په امنیتي ادارو کې مداخله خلات روان دی او په وینا چې چارواکي د پلانونو په طرح کولو کې ناکام دي، د مجرمینو په وړاندې جدي اقدام نشي کوي او هر څه د دې لامل شوی چې ناامنۍ پراخی شي. دنیا ورسپانی پوښتنه کړې چې آیا د هیواد لپاره جګړه مهمه ده او که سوله؟ ورسپانی لیکلي که چیرته جګړه مهمه وي بیا نو د سولې د خبرو پیل کول هیڅ منطق نه لري، خو په وینا کې چیرې دواړو لورو درک کړي وي چې جګړه له دربدرۍ او بې وسلۍ پرته بل څه نشي راوړلی، باید سوله وکړي. لیکوال لیکي دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړو له امله زرګونه کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي. دنیا ورسپانی ټینګار کړی اړینه ده چې دواړه خواوې لومړی د سولې خبرو ته ژمنتیا وښيي. او هیواد دولتي ورسپانی بیا د هلمند برید ته په اشاره لیکلي چې دا جګړه د پاکستان لخوا رهبري کیږي. د سرمقال لیکونکي په وینا په داسې حال کې چې طالبان نشي ویلی چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور شته، خو په وینا یې پر هلمند د پاکستاني ملیشو دا یرغل څه نوې خبره نه ده، بلکې په وینا یې آن په شمال په ځانګړې توګه په کندوز کې هم پاکستاني ملیشو بریدونو ته زور ورکړی. ورسپانی ادعا کوي په قطر کې ناست طالب مرکچیان هم د پاکستان له مشورې او اجازې پرته هیڅ تصمیم نشي نیولی. رسپانی د قطر مذاکراتو ته اشاره کړي چې په قطر کې د سولې لپاره حاضر شوي طالبان هیڅ صلاحیت نه لري، او برعکس د تمې پر خلاف په افغانستان کې د پردی جګړه او د پاکستان یرغل ته زور ورکړی.
نن د اکتوبر ولسمه د بې وسلۍ د کمولو له نړیوالې ورځې سره سم ده. په دې اړه له کابل خان محمد سین راپور لري.
به خدا اسم مجبوری آمدی مسناداری بیچارگی آمدی.
د سلور اولادونو مور دیرش کلن زبیده د اقتصادی ستونز د هواره یو د جوڑه پیدا کولو په خاطر سوال تا عرا شویده. زبیده چه میره موچی ده وای په سوال شرمیگی، خو اولادونو تا د جوڑه پیدا کولو لپاره دغه کار کوی.
ما اسم مجبوری آمدیم به خدا زچه هستم دخیمه افتیدیم به خدا میشه.